سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلازاده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو پاکستاني ځواکونو د کړکیچونو په دوام د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې د دوشنبه په ورځ یې ننګرهار کې د پاکستاني وټرونو الوتکه نسکوره کړې ده. تر دې مخکې یاد وزارت په پاکستان کې په یو شمېر مهمو پوځي مراکزو د هوایي بریدونو خبر ورکړی و. د وزارت په بیان کې راغلي په کابل او باګرام د پاکستان د یکشنبه ورځې د هوایي بریدونو په خبرګونی د لاور پنډي نورخان اډه بلوچستان کویټه دولس نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند جنسی خونریز کمپ او غلنی پوزی اډه هدف ګرځولې او زیانونه یې ورړولې دي. طالبانو د ډرون او په ټالو تکو په واسطه په پاکستان بریدونه کړي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاولا ترار نن دا کړی چې دوی تر دې دمه په افغانستان کې 500 سیمه هدف ګرځولې او لک تر لګه 415 طالب ځواکونه یې وشلې دي. د طالبانو دفاع وزارت هم دا کړی چې څه باندې 30 پاکستانی عسکري په بیلابیل عملیاتو کې وشلې دي. ازادي راډیو دغه وړاندې شوی ارقام په خپلواک توګه تایید یا ردولای نشي. نن پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو دریم ورځ ده. د شنبه سهار وختي د اسرائیل او پاکستان کړه چې پر تهران د بریدونو تازه لړۍ پیل کړي. په ځواب کې ایران بیا په خلیج هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوحه او د بحرین پلازمینه منامه کې لا سهاره د خطر زنګونه لګیدلې او د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د اماراتو په تجارتي ښار دوبۍ او د عراق د کردستان په اردبیل کې هم چاودنې شوې دي. بلبلاو بیا په کویټ کې درې پوځي امریکایي جیټ الوتکې راولیدلې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټکام ویلي د درې جیټ الوتکې د کویټ لخوا په تېروتنې ویشتل شوې دي. د دغه ادارې په ټوکو باندې چې پلوټان او عمله ټول ژوندي دي. د یو بل خبر له مخې درې امریکایي پوځیان په ایران کې د بریدونو پر مهال وژل شوي. د امریکا ولسمشر د دغو عسکرو په وژنې خواشیني ښودلې او له ایران یې د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی. ایران په سیمه کې د امریکا ګډې پوځي اډې په ډرون او توغندیزو بریدونو کې هدف ګرځولی دي. او تبا دا چې په جون میاشت کې د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه یو ټیسټ او درې ورځې لوبې وکړي. د هندستان کرکټ بورډ نن دوشنبه تایید کړه چې د جون لشپږمې تر لسمې به ټیسټ لوبې وشي. یو ورځې لوبې به د جون په 14مه ولسمه او 16مه پلان شي. د لوبې د هند په قربتو په څلورو سټیډیمونو کې ترسره کیږي. له هند سره تر لوبو مخکې به افغانستان په شاوخوا لس ورځو کې له سریلانکا سره مخ وي. افغانستان به د سریلانکا په وړاندې لومړۍ درې شل ورځې او بیا درې ورځنۍ لوبې ترسره کړي. دمګړی افغان ټیم د سریلانکا په وړاندې لوبه ته یو ترن په یو تمریناتي کمپ په خوست کې تم دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د پاکستان په بریدونو کې امو وګړو ته مخشوب لا وخته
دا ملکی وګړو دا نظامیان نو پاکستان هوا عام وګړي په نخګړي په نړیوالو باندې راکاو چې دغه هواد نه د عام وګړو شهیدان ټول بنوي.
لا دې سربیره په دغه بریدونو کې په کابل کې هم خلک پنخه شوي.
معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده، څنګه شوی، ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي، عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي.
دا چې دغه تازه بریدونه په کوم ولایتونو کې شوي مرګ ژوبله لري او که نه، او د طالبانو غبرګون دغه بریدونو ته څه وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. له دې سربېره ګاونډي ایران ته بور شو چې دا درېمه ورځ ده امریکا او اسرائیلو په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړي دي. په ایران کې پرون د دې هېواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وژل شوی. نړیوال غبرګونونه ورته څه دي او د دغه جګړې وروستي جزئیات څه دي به هم درته ولرو. نو له طالبان شته مطلب وغواړم.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ نښتې لا هم دوام لري. تازه نن د شنبې په ختیځ کونړ کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډي سي 2 په د حملې له امله د درې ماشومانو د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پیدا کړی چې تېره شپه یې په پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتی ولسمه له ختیځ ولایت کونړ نه د ملکی مرګ ژوبلې راپور ورکول شوی. په کونړ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت لسمه د ورځې نږدې 10 بجې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو د توپ مرمۍ ورولي چې له امله یې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلي یو اوسیدونکي میرزمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په پاکستان فشار راوړي. نوموړي وویل
دا ملکی وګړي دا نظام نه او پاکستان هیواد ته عام وګړي په نهګړي په نړیوالو باندې راکاو چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان دور کناو چې
په دې سره د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې د رواني فبرورۍ له 28 د مارچ تر 2 مې د روانو نخوتو لامل په افغانستان کې د وژل شوی ملکیانو شمیره 50 او د ټپیانو شمیر 1 ورسید. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت مخکې ویلي وو چې په قربانیانو کې ډېرې ښځې او ماشومان دي. پاکستان بیا دغه نخوتو له پایله تر اوسه لزرو د ډېرو طالب سرتیرو د وژل کېدو ټپي کېدو ادعا کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې دوشنبه د هوتی ولسم خبر شوې ادعا کړې چې د مارچ تر 2 پاکستاني ځواکونو په افغانستان کې په 150 سیمو حمله کړې چې پکې پوځي تجهیزات هم له منځه وړي. د سره هم مهاله بیا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. د وزارت تازه دوشنبه د هوتی ولسم ادعا کړې چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امتداد د ډیورنډ کرښې بلې خواته د پاکستاني ځواکونو هغه زغروال ټانګ له منځه وړی چې د دغه ولسوالۍ په لورې مرمۍ توغولي. د دې وزارت وین عنایت الله خوارزمی په یو ویډیو بیان کې چې په خپل اکسپانه خبر کړی ادعا کړی چې د روانو نخوتو له پایله تر دې دمه د هوتی ولسمې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته لسلو ډیر پاکستاني عسکر وژلي او 25 پوستې ورته له منځه وړي. دې وزارت دغه راز په یو بل بیان کې ادعا کړی چې یک شنبه د هوتی لسمې د راولپنډۍ نورخانه ډه بلوچستان کوټه 12 نمبر قول اردو خیبر پختونخوا مومند ایجنسۍ خویزو کم او غلنۍ پوځي اډه باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز دي کارنده هوایي حملې کړي او ډیر زیان یې ورړولې. طالبان د دغه حملو لپاره تر ډیره واړه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کاروي. خو ازادي راډیو د دواړو لورو د ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د یک شنبې ماښام بیا هم د الوتکو او ډزو غږونه اورېدلې. د کابل ښار د 12 ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بیګا کابل په ښار او باسي منطقو باندې درزار راته غږونه راتلل د انفجارونو. خو معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي. نو دغسې یو حالات دي ویرونکي حالات دي. د شپې نو بس ټول خلک په ویره کې چې بیګا ته بس پیخیږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي بیا په یو لیکلي پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولې لیکلي کابل کې 2-3 ځای بمونه وغورځول خو د دفې هوا ډزې زیاتې وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی او د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی و چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فایرونه کېږي او خلک دې اندېښنه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو سیمه ییز خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې بیا هم د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته روانه وه. نوموړي وویل
شپه په تورخم کې سخته جګړه وشوه او غاړه د پاکستان ګڼې پوستې له منځه ویوړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې دلته په جلال آباد کې هم تېره شپه په الوتکې شوې دي. په جلال آباد باندې دورې وهلې او د دې خونه پرې د طالبانو د پیاواچ وه هغوی پرې ډزې کولې.
هغه دا هم ویل په ننګرهار کې کرښې ته د نږدې ولسوالیو ډېر شمېر خلک چې د جګړې له ویرې له خپلو سیمو وتلي لا هم بېرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې خپلې سیمې پرېیښي. دوی ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کورونه په نښه کول ځکه یې خپلې سیمې پرېیښي دي. د خوست ولایت د علیشیرو ترزیو ولسوالۍ یو اوسیدونکي احمد الله چې اوس مهال له خپلې کورنۍ سره د خوست ښار ته کډه شوی ازادي راډیو ته وویل
مخکې به خالي په سپېوې شتلې اوس کورونه کلي ولي په 2-3 څلور سوه 500 کوره سټېونده مکمل اربوتل بس خورې مې پرېښولې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 21مه د شپې له لوري په پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم طالبانو حکومت ویلي وو چې پاکستان په دې هوایي حملو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې په دې پېښه کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه وژلي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په اړه ویلي چې دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
امریکایي یو کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن 3 پوځي جیټ الوتکې رالویدلې دي. بلبلاو د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایا جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې 3 جنگي الوتکې په کویټ کې ورسته له هغې ولوېدې چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن دوشنبې په یو اعلامیه کې وویل چې د 3 F-15 جیټ الوتکو ټول شپږتنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکې ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعالې جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندۍ او بې پیلوټه الوتکو بریدونه شامل و بوختې وې. د کویت دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یوه اعلامیه کې د 2 الوتکو د لوېدو راپور ورکړی او ویلي چې عملیه ژغورل شوې او روغتونونو ته لېږدول شوې، خو په دغه اعلامیه کې د پیښې د لامل په توګه د خپلمنځي ډزو یادونه نه وه شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یوه الوتکه له آسمانه رالویږي او یو کس د کویت د الجهرا ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درېمې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگټن ورته د اپریشن اپیک فیوري نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه 4 سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو 3 سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویت ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه 6 نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې 4 امریکایي هم د مارچ په 2 وروسته له هغې ساه ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویت کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د 5مې سمندري قواو د مرکزي قومندانۍ چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی وه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نه شي او هدف یې د تهران د توغندوي سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیټ هکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول ترسره کیږي. هغه همدارنګه وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگټن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډیره زیاته مننه کوربدان د نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستي جزئیات راکړه. بل پلاو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتګ بلل کېږي، خو کاربوهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې اورو.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لویه ضربه بلل کېږي، خو کارپوهان وایي هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنه‌ای نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن و، خو د دې هېواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنه‌ای د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګنځي هغه مهال د هوایي برید په نتیجه کې ووژل شو چې متحدو ایالتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي وو. اسرائیل میشته د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی دانی استرینوویچ وایي که څه هم خامنه‌ای له څه باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی، خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وایي د ایران مذهبي واکمني چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې د چارو واګې په لاس کې لري، د سیاسي پوځي او دینی بنسټونو لخوا ټینګه ساتل کېږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښې ژورې او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوي دي. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارډ چې د هېواد په سیاست، پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري، او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کېږي. دا انګېرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډېره یوازې اټکل دی، ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریز رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي، ځکه دوی ویره لري چې د واک تشه به ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هېواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اژهی او د دیني بنسټونو لوړپوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هېواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارډ پخوانی قمندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشري کوي. نوموړی چې د نظام دننه یو مهم کس او د خامنه‌ای وفادار بلل کېږي، د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړي په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وایي بله څېره چې ښایي مخ په زیاتېدونکی رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. د دغو کارپوهانو په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارډ سره تړاو لري. د خامنه‌ای له وژلو وروسته اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستی به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري، خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستی چارې به د لوړپوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنه‌ای تر مشرتابه لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هېواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدیځ سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میش د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برو وایي که د خامنه‌ای د نسل یو زوړ او سخت دریز روحاني مشر راڅرګند شي، دا به څرګنده نه ښیي چې نظام ځپنه دوه برابره کېږي او د رژیم اساس پیاوړی کېږي. هغه زیاته کړه خدا امکان هم شته چې داسې څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري. یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کېږي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري لا غونډي وی هوادونو لا رستنی دو روستا دیو شمیر افغانانو لپاره ژوند د ډوډۍ او سرپنا مندل لپاره ورزینه هڅه ده. څلور پنځوس کلن باز محمد له ایران تر استل وروسته هر ورځ د خپلې کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي، خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزي عزیزي په دې راپور کې د باز محمد د ژوند کیسه اورو چې د هغه په غږ پیلېږي.
چلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې له کار کولو وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوی دی. دای او کورنۍ د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سوری دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرایه ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایه اخلي چې نه دروازه لري نه چت، نه چته اوبه راڅاڅي، چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تشک دو چې اوبه پکې وڅاڅي.
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنیدونکو افغان کډوالو د بدمرغۍ یوه بیلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.7 میلیونه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. باز محمد هره ورځ له خپل کوره تر بازاره 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، خو په خبره یې ډیری وخت بیرته خالي لاس کور ته ستنیږي.
اووه بجې پلی حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیږم او هلته کینم کینم هیڅ کاروبار نه وي. معمولا په 1 بجه د کور په لور بیرته پلی روانېږم. څوک نشته چې ما ته کار راکړي تر څو 1000 افغانۍ وګټم او د شپې خپلو ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخه ستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي.
وای پلار څه دې راوړي دي؟ مڼې دې راوړي، انار دې راوړي؟ زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ نه دې راوړي. زه وایم نه و چې نوي له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
بیا کله چې دوی لانجه کوي ښایي دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا بهر وزم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دی او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه شي.
کچېرې کله کوم ګاونډی یو غوړی وریجې راکړي، هر یو یې ځان ته کش کوي او وایي چې ما ته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې وی خوري او مړه شي، بیا که څه پاتې شي زه او مور یې خورو.
دی وایي چې 4 ماشومان یې ډنګر او ناروغه دي، خو دا چې کلینیک ترې لرې دی او د لارې کرایه نه لري نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خوارځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 6 ورځې مخکې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړ. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه میرمنې شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت دې مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی دې موږ سره د خوړو او بیا د سرپنا مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو، ډوډۍ او سرپنا ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دای دا هم غواړي چې کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي.
یوې فابریکې یا کوم ځای کې دې موږ ته کار راکړي. زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس مات دی او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان یې زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپلو ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي تر څو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې ښه شي.
دا باز محمد کیسه مو اوریدله چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزی موندلو په اړه خبرې کړې وې. تاسیس مخه اغلازاده رادیو نوری وز هم خوست تورزو. خوستی سوداگر و آیس کال ده نورو کلونو پرتلا ده جلغوزه و حاصلات دیر دی خو که چری بهر تا ده صدر اول پا مخی پرتی ستونزی هواره نشی دیر مالی زیانو نبا وکری. بلور تزایی چارواکی و آیی ده تیر کال تر پای پینزه زرتونا جلغوزی بهر تا صدر شوی و کوخش شوی چه بهر تای ده صدر اول پا برخی کسان تیوی را منسته شی. نور تفصیل بده رپور که.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو، خو که چیرې پر وخت لرې او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نشي نو دوی به ډیر مالي زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزی همدلته راټولیږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رو تول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نورو هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قراردادونه وکړي.
دا خو موږ په واسطه نشته، دا خو حکومت پولیس کړو ځکه دا کې دا چې حکومت موږ سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینې مرته جوړ کړو دا یارم ته خوشی کړو یو دا نه چې یو چین ته موږ لګي چې ټول دنیا ته ور
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کړي په هماغه اندازه به یې لوړوي. حکومت او خلق دوړ ته به په ګټه تمامیږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه د لرې هیواده ته موږ ته لیاره خلوص شي نه به دوی سره ټینه جګ شي قادر وي جوړ وي که داسې وي چې یو هیواد وي یا دوه هیوادونه وي یا درې وي دغه بیا رټینه ارزونه وي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزی ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزی سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزیو د یوې اتحادیه مشر حاجي شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګیږي موږ ته مال را پاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو ځویې کږدي ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کې کېږدو یا په سړه خونه کې کېږدو.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سږنیو 20,000 تنه حاصلاتو څخه 15,000 تنه هغې بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست دی تر 20,000 تنو پورې موږ تولیدات لرل، د دې نه تر 50,000 تنو پورې د مرکز له خوا نه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کېږي سرټیفیکټ د دغه هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسؤلین زیاتوي د 2015 زیږدیز کال تر پایه د سویل ختیځو ولایتونو له ځنګلونو د زنغوزیو له ترلاسه شویو حاصلاتو شاوخوا 15,000 تنه جلغوزي چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت زنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې ډیره برخه یې چین ته صادره شوې وه.
اوس هم ستاسې پیغامونه اورو.
زه د دې فاطمه زمانم ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، په دې زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه پکې خرابېږي او هغه پکې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده. بلکې که موږ دا خبره وکړو چې کابل خلک راغلي زموږ سره 40 کاله دیره دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی، ډیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ کا ونڈی روڈ دے او بل ٹول بر پدی مل کے پاتے شوئے پاگو دا غر آگل دی او پائی کو سا پاکستان سنگ پا سنگ واندے والاڑو آمانے وار کرے دلتی والاڑی وز دا جنگ کی رواندے گا نا دا پس شازس رواندے لگ دا خو پاکستان ہم غر شو دا غم غر کی گیا افغان ہم غر کی گیا منگا یو مسلمانان یو رون ایو
زمان عمر امداد خان دے او کم جنگ چی رواندے دا انتہائی بد کار دے زکر جنگ چی دے چا کٹھے لینے دے دوان طرف ته نقصان دی دوان طرف ته مسلمانان دی اغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وې دیوم ډس کوم الله اکبر ناری وې کنه دوان طرف ته چې دا نقصان دی د مسلمانانو نقصان دی دنه درم کس پیدا لی
ناصر علی منوم دی د منګورې وتکی اوسیدونکو ما د افغانستان او پاکستان جنگ چې دی نو دا مونږ به سي د مسلمان مونږ په خپایو او به سي د پښتون دغه چې افغانستان زمونږ یوازې مسلمان ور نه پښتون ور یوم دی پاکستان چې دی افغانستان سلويخ کال ملمستیا کړی دا او په اخره کې چې دی دا چې جنگ وسره کوي نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختموي نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار ده او دینه نور قوتونه چې دی هغه فائدہ لري.